ناس تلیم شاید تاسیس بکه کلا زده رادیو ناوری پا افغانستان کی دا مخام شپک بجیدی دا خبری خبرونه پا خبرونو پیلو پا کنر که دا طالبانو چارواکی دا کوی چه پاکستانی زواکونو پرون پا دنگام او مروار ولسوالیو باندی دا توپونو دزی کردی پا کنر که دا طالبانو دا اطلاعات و کلتور رئیس نجیب الله حنیف ننزده رادیو تول کل چه توی پاکستانی پاوسیان دیو سرک اللا جوری دو راوگر زول حوی پریدو کرد د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقابلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر راټکین شوي دي د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ اوربند شو د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنۍ یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1515 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري د سیشن به پورس هم په چارټر الوتوکو کې یو سلو شپېته افغانان جرمني ته انتقال شول په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوه نور داسې افغانان شته چې جرمني پخوا ورته ویلي وو چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې دا هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ د لایحه تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لورې تصویب شوې وه په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي کنر په دنګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو طالب چارواکو او پولیسات ځواکونو ترمنځ نښته شوې نه چې تلفات لري او که نه
بلې شوې دي د هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه هغې ته نږدې په شهید باندې په دغه ځایونو په توپونه لګېدلې دي ځاني زیان خو نه لري تر اوسه خو مالي زیان لري
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو بل پلوه بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړ کړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي
زما وله خپله سامان پاتې ده ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې که د موږ ته راته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالي پسې نه شو تللی دا به څه کوو
ل د سربیر د افغانستان په پکتیا او د خوست کردیس ترمنځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوې دي دا چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي په دې اړه به هم درته راپور ولرو نو مطالبه مشته ملتیا هم غواړم
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سياله مو په تخنيكي چارو کې را سره سيد قادر جلالوف دی. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخته پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې په اوږدو کې افغانستان غړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوې چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې.
توپونه وشتلې دي او سرحدي علاقه ده، غلطه د خلکو معلومه معلومه نو هغه پکې مستنان څه لګېدي. دنګام ولسوالۍ همدغه د سیام ساحه ورته وایي، د هغې بره دغه غریز علاقه ده، نو هغې خو همدغه هغه سرغړونې د هغو کار دی او کوي او الحمدلله د طرف نه هر څه برابر دي. مخکې همدغه شان د توپ جواب یې په توپ ورکړی، خو دا چې اوس مشرانو امر کړی دی چې موږ له خلکو سره دستبندی کړی ده، تاسو دغه مه کوئ،
خو دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمینه وروسته جنگ سوه دي دنګام ولسوالۍ بنشوي کانډو کې پاکستاني پوځونو غوښتل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده، ډزو تبادله سوې، په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره شوي دي، د هغې خوا نه توپونه راغلي دي او یو عام کس تقریبا لسو پورې وژې لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
په ترخوب او براولو هغه اخی ته نږدې په شهید باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
دغه شان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زمون غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زمون ګران هیواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي، دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزو دې پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل، خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت یې په دې هدف د هوایي بریدونو تر څنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب ډېر لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې یو ځل بیا د کونړ ولایت په مرورې او دنګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبله د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلي یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دي وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورزی نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو وړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نه ورو.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دی د ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلی. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخي، مونږ څه شی وکړتم پرېږدي نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې رواني دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یې مورته کورځي پولیسټینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تښتېدلی، دلته وزغلی که خپل کالیب شه نسوتللې، دا بس کوم.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه.
دیسه بسلګونو، دیسه بزرګونو، دیسه بلوچستان کې، دیسه کراچۍ کې، دیسه پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر وست، خپل عزت بچ کړ، سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې، په خپل جوې کې خصي خلک دي چې هغه به څوک خلک دي غو سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا که څوک زی مخه منیسي، خو که بیرته راستنی دو کې وي مې پرېږدي. نو موږ زیاته وی چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزه سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته راځي، واپس خپل پاسپورت ویزه باندې راځي، خپل سامان دوی وړلای شي. داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورتي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو موټر چلونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدی چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوست سیمو ورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې 1200 نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علایم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علایم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قماندانۍ استازي منیب زدران مشال راډیو ته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د وج زدران ولسوالۍ پورې 1200 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف تر راغله.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملی کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
چې خلک ډېر لکم چې کوم ځکه لوحې لګیدلې او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف لوحې په مطابق چې دوی مختلف شي مشال نه دي سمه خمخ کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبې دوسره لپایله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلوونه کې اسانتیا رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکي دینار عابد وایي
ماشال الحمدلله دا ترافیک نه خنه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عام ته په خوي لپاره ډېر د ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخکب تقریبا بعض خلک به بې سواده به په غبه نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې کې باید سره څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سره سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایو مناسبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تېرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سره ټوکانډو کې دا شان چې دي دا یوې خواته د ډرایور دپاره یو رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې کله ازادي راډیو نه اوري وړاندې په دې سره راپور ورئ چې نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړي توګه هغوی چې له ایران او پاکستان راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور ورسره واورئ. خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل ورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوه استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریز له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمیر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یکشنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبریالانو د پنځشنبې په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحد ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلي. بل ورته د چهارشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسی شي روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمه لاندې کړي. اروپایي مشرانو ویل دي چې دوی به د کیف د دریز ملاتړ وکړي کچرته روسیه په اوکراین کې بریالي شي ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بل ورځ د ناټو پورې وغړي هیواد بریټ وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوی رد کړي دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیه د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مسکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکران د جګړې د پایتر سیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکران دی د خپل خاوري لچنو برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپل اروپای متحدانو سره هڅه پیل کړې دي چې په دې طرح کې تغیرات راشي.
ل خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ایستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خبرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی دارین ما را نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنې وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترسازی که ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
دادی لیویری چه اسناد نلرم د شپې خوب که وینم چه بیرون وزم پولیس مینسی پلار ارونه و هیچ صبح ما لکوره و تلی نشوی. دادی لپره چه اسناد نلرو رختون تا تلی نشو. از موک سیم کارتون قطع کیگی بانکی کارت نرکول کیگی. از زردی را بی برخلیک حالت کیم که افغانستان تا بیردستانشم حال تمی هم شونده گواخته.
پا ایران که تا افغان کدوالو نیونی او زپل روز تا لحقی زیاد سوی چه تهران دروان کال پپل که اسرائیل و سر دا ایران دا دولس روزنه جگلی روز تا دا افغان کدوالو دا نیول و ویستلو حچی کرنده اکری. دروان کال پپل که ایران دا نگده 2 میلیون افغان کدوالو دا سرشمیرنی کارتون لغو کرد او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14 په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14 هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستی میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد چېر وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شویم. حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یوې لرې پرتې سیمې ته راغلی یو. یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او څیرمې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمې او خپل شپه ورځ پرې تېروو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خرابې سوې په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2040 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځای توپ یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځای سوی او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنۍ بې ځای سوی له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوط زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او اصل سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري ځکه چې خیمو زندگی
د سوي چې ډیره سخت ده. د افغان او بې ځای سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی که حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بونها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کیدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته یې خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سویو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال له 2.6 میلیونو څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې، او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي، او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلي او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.